افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنورې هرکلی کوم. وابرو چې د هلمند والی ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکو کسان نیولی دي او تحقیقات ترې کیږي. د بغلان پلخمري اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انقره کې له ترکي چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکېدو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د ولسی جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکو کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې او دېرش دقیقې رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې، او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولي. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبې پر ورځ ترسره کیږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې ده انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبه او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې دولسو بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. د ټاکل شوې د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې انتخابات وسی. دغه انتخاباتو ته د په دې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 شپېته کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړي پر دې لویه لاره ایښي او اعتراضونه یې دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لورې د توپ مرمیو له کبله وژل شوي دي.
تا 4 یا 3:30 بجې شبا عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4 یا 3:30 بجو پر پردوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله او مهمات له ځان سره یوړل. د غیټرس کوونکې د قضیه د پلاتنی غوښتنه کوي. پاسې مې کې د ازادي رادیو خبريال په وار وار هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبري وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلي. د روزګان لسګونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینا ورکړه. دغه ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې دغه ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل دندې استعفا وکړه. شغلی کرزی ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویل چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو ترڅنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجود اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د لپاره کاری فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنۍ حقوقو د دفاع په برخه کې د کار پر دوام منفي اغیز کړی دی. په دې ورستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پومپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیه ته ولاړ، مستقیما د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشقجي چې د سعودي عربستان د رهبرۍ یو منتقد خبریال و، د اکتوبر له 2 نیټې راهیسې وروسته لاغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت لا ترکه سو. پومپیو ویل چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه یو ټینګار کړی چې د دې قضیه په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او وایي سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریه، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو تک پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې. د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولنې خبرونه کې به واورې چې د هلمند ولی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودیدونکو مواد د ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای په ځای شوی وو.
موږ از دا لراول یو څو دقیقې بعد دال د قهرمان صاحب خبره له اخلاص نه وې چې یو ډز بس زم په ځان نه پوسه هم داس مزان واچو.
د نننې چاودنې یو شاهد و جبار قهرمان نن په دې چاودنې کې له درې نورو ملګرو سره وژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانې ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي، خوندې مو داسې، ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا د پوز لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورې.
خپل غازی امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري او همدا ځینه بس په نوم د برج د سات.
ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی خو تر څلور د خو نظام قراولونو ور اخو د والد کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودون کې مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند ازادي راډیو خبريال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سرو ګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته ټکه ټکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي عوام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وای په دې اړه چې چاودیدون کې تو کې چا او څنګه تر دې ځای راوړی دي پلټنی روان دي
قضیه تر برسې لاندې د ترسو مشخصه معلومه کی چې د پیښه سره کمر مسته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عملته موجود دي هغه کسان چرنی روان دي او نیول شوې دي برسې فیلانس نه روان دي
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزی پنوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه محل وژل سوچ د کمپاین غونډه روانه و پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاعر چې دم ګړې ملي امنیت د پښتون لپاره انتقال وی ازادي روړې ټول چاودنه زورور و او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل
موږ زدا لراول او صدقې بعد د قهرمان صاحب خبره اخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوسم داس مې ځان واچو د سې چې پوښ کړل ما و تاخ تلاړم په ستر موټر تیار و او دماغ په دند لګیدل یم خو دې ته مې وویل مال دا ما بوزي د اقل خمو سهم درد کې یا څه خبرو کې خود را سره نو غبیر تلانه مال قرار کین اسلم یعنی هیڅ بل اسره چابونه چا پښتنه مونږ کړل غبیر تلانه مال کین اس
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزی وړاندې لومړی 14 نږدې شل ورځې وړاندې د ولسی جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کورته نږدې وسو چې خپل کاندید سخت پیسو او یو ساتون کې وجلسو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار کهرمان په کزې کې حکومت پړ بولی افغان ازادي راډیو ټول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي
دا دونه پرتی پیرو پیچ دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی مصرف پیږي د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرف پیږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشیږي او خلک زخمیانی کیږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چوایي چې دا ارسړی خپل د ځان مسولیت لري د ویلمنډیانو د امنیت مسولیت په غاړه اخیستی
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې ټاکونو ته د هلمند څخه یو لمخکښو نوماندان و چې د قتل تر شایه بیلابیل عوامل کېدای سي هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او برسي په مخه د یو لوی آیات مشر هم ټاکل شوی و محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېده نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یو انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په 14 کې وژل شو د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده په دې دوه ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولای او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي په موضوع کې به هم تمکیږو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 4 لکو زیاتو کورنیو او همداشان 102,000 بهرنیو نیو څارونکو نوم لیکنه کړې ده د دې کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن له رسنیو سره د همغږي په غونډه کې وویل چې ممکن په دوه نورو ورځو کې بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا کته هم د څارونکو د لوړ رقم هرکلای کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکو غیر مسلکي چلند وکړي چې له عمله به ستونزې راولاړې شي نور هله لقبل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل سوې دي د دغه کمیسیون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي
چې د پاسه څلور لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس ښه نظارت کوي دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسس څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي سید حفیظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي د راتلونکي شنبه په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 درسوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای شاید د انتخاباتو پر ورځ د نامنیو یو شمیر پیخې رامنځته سي. خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره شپږ شپېته زره امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو وګمارل سوي دي. د کمیسون ویان ښاغلی هاشمي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتري کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 48 ساعته وړاندې د پنجشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم هر کلی کوي. خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفیت لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کېدای شي دوی د خپل واکونو څخه ډېر باخبر نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او ویم دا چې د دوی له ادرسه د تخلفاتو رقم چې لاړ شي چې هغه خپل کاندیدانو ته ګران تمام سی و هم کمیسون په غوبل دی مصروف سی.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه پر ټول افغانستان کې لغزنی پرته پرانستې وي. د کندز دینی عالمان او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو خبري اجمل آرین رپورټ لري.
د کندز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپل خوښې ځایم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قران کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړئ او خپل د ژوند د مسایلو پاک لباندې تصمیم ونیسئ. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي زعیم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورکړي.
دغه دینی عالمان وایي چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپل منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او وسنۍ ټاکونه هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستي او خلک کولی شي د رای کارونې په وسیله سره د خپل ملي زعیم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید د پروسه اشتراک کنند و کاندید درخواه خود رای بتن و انتخابات به طور شفاف شه به خاتمه برسانند.
ټول افغانان ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یو ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. له دې سره سم د کندز یو تن قومي مشر حاجی عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانانو نه دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې نوماند رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسي جرګه کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه نماینده ولرو په ولسی جرګه کې.
د معلوماتو له مخې د راتلونکو شنبه په ورځ د میزان د میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان و اوسي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com د ازادي راډیو په پاڼه کې د انتخاباتو په اړه زخت زیات راپورونه شته. غوړي د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو په پاڼه ته ورشي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په خېلو خواوې هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان پکې د جګړې قرباني کیږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
اورزغان کې ځوانانو پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې روانه جګړه فایت ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دې چمیر لسګونه تر سیدینن چار شنبې د ترنکوټ په ولایتي روختون کې د جګړې له قربانیانو سره خپلوي نه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د ویني ورکول څخه هدف دا دی څو د جګړې شکیلو خواو روانه جګړه فایت ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسب لایم د روزګان ولایت وسیدونکی یم. ته موږ د دې لپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لا موږ دا کمپاین د خکړی و شروع کړی و چې موږ ځوانان سره راټول سو په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډیره کمه ده. مریضان ډیر دي د روزګان کې. دا د دوه نیم کال کېږي چې جګړه روانه ده. دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه شکیلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په هیڅ چې راسي د خپل سولو کې او نور د زکلیدلې د روزګان نه وزوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شفخانه ته بوینه ورکو. اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسې ماشومان مامداسې پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راسي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، د هغه د قرآن خوښه ده، د هغه د رسول خوښه ده.
دا ملي ډیر واضح او څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې شکیل خلک دي. یعنی هر ورځ دلته که شپخانه ته راشل ته ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس پښې پرې وویني. نو دلته دغه یوازنی غټ لامل چې دی واضح په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه مې له دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک کې سوله راولي، که سوله رانه شي نو موږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داسې پرختونو کې توي.
روزګان کې د جګړې څخه ډیر زیات ستړي، ځکه چې هر سړي ته معلومه چې په روزګان کې ډیر جګړې دي. د دې خوا تلفات رسېږي، ما خوا تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د جګړې ډیر ستړي چې په افغانستان په روزګان ولایت کې سوله راسي. پلان په روزګان کې نه، په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي. د دې سره ډیر خوشاله.
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر شکیلو خواو د سولې ږغ وکړ.
چې میاشت په میاشت دغه وینه لګوم، دغه شپخانې ته راولم. نو قربان مو دوستان مې ګرده دغه سو خلاص و. اوس دغه دغه شپخانه دغه را سره کوي کومک. او دغه دغه ځوانان سره ډیره ډیره دغه مننه چې دا دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سره ډېر ستړي، خدای دې ورکه کې دا جګړه مشته د غزبانه نه تور را خلاص کړه. مشته د غم وطنونه تور د غکر را در بدر کړه. خدای دې در مشته د دې ورسته خلاص.
لادی سره د ولایتي روغتون مسولینو هم وایي چې روغتون ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روغتون سره د ویني مرسته وکړي. دا فداسیال کې د چپوروزګان ولایت کې لکه روشاو خادو نیم کلون رئیسی د جګړې ډګر تو دي چې زیاتره قربانیان د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزغان.
ستاسو لا پیغامونو
او ان شاء الله ستیکر مهله ده او خلق ول نه راي ورکو بایدار کار شوی عملن دغه خینه قومي وی نه دغه نزوانه طبقه وی او نسبنګره شوی مقصد چې عملن کارو کی
ولن رای خو موږ ټول باید صاحب غنان دي. باید رای ورکي، رای باید هغو کسانو ته ورکي چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي. او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتما دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو د موږ یو اصل ده. نو حتما انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمم ولیدل، چا چې خپل ځان ته کار کاوه هم ولیدل. نو اوس داسې یو انتخاب کړی، داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې هم دغومره ښه ده. هغه موږ په دې فکر کې چې انشاءالله دغه کوم نومان دوم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې، د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي. نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړل چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسیرې کړي ستاسو قناعت یې حاصل کړی، یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هیواد په کچه هغه موضوعات مهم وو، او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې چې کوم کاندیدا برای ورکوي. ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر سره شریک کړل. ډیرو اوریدونکو ویل چې د خوخه کاندید یا کاندیدانې غوره کړي. د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راستولې دي. عویر خان او باید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړي او هر ډول کار مو چې بندي زه حاضر آماده یم چې اجرا کړم، او نور بې ځایه مصارف کوي او غلطې ویناوې کوي او خلکو ته داسې ویناوې ورکوي چې هغه پوره کولی نشي. عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هیوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي، دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پېژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي. دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې راستولي وو. فیسبوک له لارې مهم دی په دې ارتباط ډیر پیغامونه راستولي کور موادان.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلالزی په راپور کې واورو.
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت پر نوم د وسلوالي ډلې داعش یادونه وکړه او ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ممکن دي، خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمیدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي. جنرال دانفورد ویلی چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب و جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلی چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی. دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي. په څنګ کې باید سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي چې هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد په واشنگتن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش یا القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول شوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې 200 کسان چې په خو د داعش په لیکو کې جنگیدل په سوریه کې د امریکا متحده ځواکونو نیولی او هغوی باید خپل هیوادونو ته بیرته واستول شي.
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Dunford وایي په دې خونه کې هیڅوک په دې موقف کې نه و چې ځانګړې ژمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید حل شي معلومات خپاره کړو، او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته را سره وکتل خپلو هیوادونو ته لستنېدو سره په دې اړه غور وکړي، په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباع یې نیول شوي دي او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد ویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلېدلی شي او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگټن کې په پرونی خبري کانفرنس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هواري لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمه ته په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسی جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړه درې مشکوک کسان نیولې دي او پلټنې ترې پیل شوې دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او و تن نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولس بجو څخه د ولسی جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزې وکړي. د بغلان د پلخمري لاسګونو وسیدونکو د پلخمري د شمال بخ پسیمه کې د وی امنیتی پوسټې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لوی لار تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکو ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان سول پوځي ملاتړ ونه رسید. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوی دي. د میدان وردګ د والی ویند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په افغانستان کې د بیوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونه ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړ.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ورسیږي، ناجا صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیری لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار تر منځ وه، کابل وتوانېده چې په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لار اچول شوې چې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره ترسره شي. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل ښودل شوي او ټاکل شوي چې سبا پنجشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکي چمپیونز ټرافي سیالۍ پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربه عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبی کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې لخپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28مه نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون د